په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم و بوري چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډیر خزې تر پخو لاندې مړ شوی او نږدې لس نوري هم ټپیانې دي. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ په دې اړه مو د مدني چارو له یو فعال سره مرکه کړې. پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
تخار کې ودرس امنیتی او دفاعي سرتيري وجل شوې دي. ملګرو ملتونو د هلمند له بيځای شو سره د مرستې غږ وکړ او د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 15 کس وجلي او 25 نور ټپيان کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د تباند ډیر شو امنیتی او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته ورول شوې دي. د روغتیا رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي رادیو ته ویل چې د غزواکونه تیر شپه له طالبانو سره په بهارک ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو کې وژل شوې دي.
از قطعه خاص تخار
د تخار له زنګر قطعه لس جسدونه او له 999 قطعه هم لس جسدونه راورل شوی دي. د تخار اولس پولیس هم وجل شوی چې د دولس هغو جسدونه راورل شوی دي.
حیرت وای په وجل شو کې د تخار د امنی قومندانۍ د امنیت امر راز محمد دوراندیش هم شامل دی. لدی وړاندې د تخار امنیتی چارواکو د خاغلی دوراندیش او د هغه د ساتونکو وجل تایید کړی دی. دوی ویلي طالبانو ته هم جګړه کې درنه مرګ جوړ لا وخته، خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې دولس کزې د پاکستان ویزې ته د راټول شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. د والی ویان د تولا خو ګڼای وایي د پیښې لامل د ویزې د ټوکن اخیستلو لپاره د خلکو بې ساري ګڼه ګوڼه وه.
لسګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته دننه شي، چې د نوتلو پر مهال متاسفانه دولس مېرمنې شهیدان شوې دي او لس مېرمنې او درې نارینه د ټپیان شوې دي.
پاکستان له تیرو اتوم یشتو راهیسې د ویزو ویش درولی و چې نن سهار بیرته پیل شو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی د خلکو د نظم لپاره شاوخوا 300 نرینه او خزینه پولیس ګمارلی وو، خو بیا هم دا ګډوډي رامنځته شوه. پاکستانی چارواکو هم پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې پیښه د دوی له کنسولګرۍ 15 کیلومتره لرې رامنځته شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو طالبان وژل شوی. دغه اداله طالبانو رادیا تایید کړی نه ده. دغه طالبان په ناوی ولسوالۍ کې د دوه جلا عملیاتو پایله کې وژل شوی دي. هغه ولسوالۍ چې ورسوي کې طالبانو پرې حمله وکړه. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو د دوه عملیاتو په اړه خبر پاڼې خپرې کړي او ویل شوي چې دغلته هوایي ځواک هم کارېدلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په هلمند کې د بيځای شو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو لسو ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بيځای شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلی یو ان ایچ سی آر له یو شمیر بيځای شو کسانو سره د سرپناه، کمپالو، ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او دغه راز نقد او پیسو مرسته کړې ده. راپور کې نه دی ویل شوی چې څه شمیر کسانو د غمرستې تر لاسه کړي، خو پکې راغلي چې د مرستې ټیمونه په سروي بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې باندې 240,000 افغانان د روان زیږدیز کال له پایله بې ځای شوي، چې له دې سره د ټولو بې ځای شوو شمیر 4.1 میلیون ته رسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. دغه چاودنه نن سهار ګلشن اقبال سیمه کې د یوې هستوګنیزې ودانۍ دننه شوې ده. پولیسو سیمه کلا بنده کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هلته د ژغورنې او امبولانس خدمتونو یو غړي سجاد علي ویلي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. اټکل دی چې یو شمیر کسان به د دغې څلور پولیسي ودانۍ تر ویجاړیو لاندې وي. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جانبیکوف د اعتراض کوونکو له غوښتنو وروسته له دندې استعفا وکړه. له دې استعفا وروسته صدیر جپاروف د لنډمهالي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې جپاروف نشي کولای ځان ټاکنو ته نوماند کړي. او د امریکا د فضایی څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت ونیو تراس کې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغه ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 310 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغه ډبره کې د جاذبې لږه قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسایلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړې دي.
ازادي رادیو اوري وړاندې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟
هغه دروازه ډیره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډیرو تعداد ډیرو نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پیله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي.
د اړه به نور د ازادي راډیو له خبریاله واورئ. دغه پیښې مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، دوی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کېږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کېږي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې هم پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو دا ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه مو د ژوند په شیبو کې په اونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خپرونې سره یو ځای درته خپرو خبرې کړي دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د جلال آباد د نن ورځې بوګنونکو په هیته په جلال آباد کې د پاکستان له قنصرګری د ویزو د اخیستو لپاره نن پټیل ماټیل کې لس ډیری خزي تر پخو لاندې مړې شو او نږدې لس نوري هم ټپیان شوې. د پیښه سهار هغه مهال رامنځته شو چې په زورګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پیښو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي کله چې د لوبغالي دروازه دی وی زید متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نور مخکې لوبغالی ته ننوځي. امنیتي مسولینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼګونی او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړی پیښه رامنځته شو. په دې پیښه کې یوازې درې سړیان ټپیان شوي، نه ښځې ټپیان او 12 وژل شوي هم ښځې دي. نن مخکې مې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه له خپل خبریال په جلال آباد کې له سهار ګل امیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دغه پیښې د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات وپوښتل.
بیګاد پوله شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی دغه دروازه به خلاصېږي او دې ته اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو لخوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه خلاصه کړې ده او څنګه خلک ډېر زیات منتظر پاتې شو غوښتل یې چې یو تر بله مخکې شي او دروازې د لارې دننه لوبغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ ورسره خبرې وکړې هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پیله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي. نارینه هم شوي دي خو چون ډېر زیات دغې نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، خو خزینه چې د اکثر چادرې په سر وی نو پر د بیرباس ډیر پاتې په خولاند شي او یو تعداد یو وشه
دغه دولس خزې چې تر پخو لاندې ساور کړي د آیات زړې وی څوک
په دغه وشل شو کې د پخو مرخزې همشته ځواني خزې همشته سم پیغلین جنې پکې وی هم په ټاکانو کې هم په وشل شو کې یعنی مریضان هم پکې وی چې وخت له پاکستان ته لاشي د درمنن لپاره او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته وختلې د فورما خپل ځای ته ورسره د پیواز په شکل راشي دوی هم په دغه ټاپیانو وژل شو کې شامل دي.
مسولیت چا ته راځي کېږي؟ تاسو ویل چې امنیتي چارواکو ویل چې دوی نشوي کولای چې مخه ونیسي، ولې دغه سي یو حالت رامسته شوی، ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
نال ته چې سیمه ته دلاره ما پرګونه کسانو او یو څه د خلکو سره چې ما خبرې وکړې هغه مختلف نظریات لرو درل ځینې ویل چې کاش کې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډیر بیروبار مخه نیول شوی وای او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه استفاده ونه کړه بیروبار جوړ کړ کوم نظم چې جوړ وای خراب کړ خو زین نور بیا ما غلطه کوم کمی سن دی چې د فرمو د ویش مسولیت سپارل شوی د زین نیوکه بیا په دوی باندې وی چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی او د یو خاص نظم لمخې کار پیل نه او خلکو ته دا موقع تلاش ورکړ چې د بیروبار سبب شو.
په جلال آباد کې د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی و چې په دې ښار کې د نننې اپ کې په اړه نور معلومات را سره شریکول. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کېدای شي چې د دې پخې مخاوني ول شي او څوک مسؤل بولی کول شي چې په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړي؟ د افغان بي سي مات سواتل شمیر لاره کول شي چې پیغامونه راته راوستوي. د همدې خبرونه په جریان کې به درته وولو. لوخ به هم په همدې موضوع کې تم کېږو دا چې ولې دا ډول بوګنون کې پخې را منځته شو. په دې اړه مخکې ختیز د همغږي د مرکز لمرستيال مشر ميرويس خوګاني سره مرکه وکړه او لومړی مترې پښتنه وکړه چې د په نظر څوک د دغه پیخي مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچو شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچو شو. دولت ډیر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډیر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې دا سي وستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتي لري چې ختیځي راخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تدایو کې یا د خپل خپلوانو کار لاړ شي. دا و میاشتې اته میاشتې قرنطینو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي و. بل اخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنی چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کړي، د خلکو لیستونه برابر کړي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده. به جواب وای چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلي دا خلک ته په وخت ورکو چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې چې واد نه لري، تاسو هغه ته ټوکانو دی ویش پروسه هغه ته سپاره. بلې
خو ګنې صاحب موږ نن هڅه وکړل چې د ولایتي چارواکو سره خبري وکړو. زمو خبريال هم ویل خو دوی خبري نه کوي، ولې کچېری مثلا یو بل مسله شوی دوی عاجل یو رسنۍ او تخپل صوتي غوونه هستوي، ولې دغه سي مهمې دغه سي بوګنون کې پېکې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي. کراسو دې خبره ته چې
هیڅ دې نه کوي، هیڅ دې دوی د خبره نه کوي. مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پړه ور باندې اچو. دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دیو یو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي هلته ورته ویزا ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي. داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هر ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو. نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډېر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ، دا شی تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ قرباني بندې او تاسو بیا دوه ورځې تر مخه داسې اعلانونه وکړئ، هلته به زرګونه کسان راټول نه شي. فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفاف وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه،
بله
کابل کې خلک په دې تمه و چې موږ ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې ویزې واخلو. ټول یو ځم راټول شو، دغه پېښه هلته رامنځته شو.
د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګنی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار کې وسلوالو طالبانو په بریدونو کې چارواکي د پلس ګونو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د چارواکو په خبره طالبانو دغه بریدونه ان تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې پر امنیتي او دفاعي پوستو کړي دي. ازادي راډیو سیمه ایز خبري اجمل آریانی نور حال راکوي.
د تخار په بهارک ولسوالۍ کې ودیر سنه دولتي ځواکونه وژل شوې دي. په تخار کې سیمه ایز سرچینې وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه برید کړی او ګڼ شمیر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت نن چهار شنبه د میزان دیرشمه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه ولایتي روغتون ته د دولتي ځواکونو و درس جسدونه را انتقال شوي.
از قطعه خاص تخار ده نفر شهید است
و تر اوسه پورې د خاص ځواکونو لس جسدونه، د 999 قطعه لس جسدونه او د ملي پولیسو ولس جسدونه د تخار ولایتي روغتون ته را انتقال شوي او په وژل شوو کې د امنیت عامر جسد هم شامل دی.
در بین شهدا عامر صاحب امنیت.
د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق هم وایي چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لایزري قطعې په برید کې د امنی قمندانۍ د امنیت عامر راز محمد دوراندیش له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی.
شب گذشته یعنی شب چهارشنبه حوالی ساعت 3
تیر شپه 3 بجې د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې د طالبانو سرې لایزري قطعې پر امنیتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی. د موږ د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی دی،
همراهانشان شهید و.
خو بیا غیر رسمي سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 50 تنو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی دی، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو کاله وړاندې تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په 12 ولسوالیو او د طالقان ښار اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی او دغه ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موعظو پر ځای سیاسي بحثونه او د نظام پر ضد څرګندونې کېږي. خو اوس پراسو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته چې هغه په افغانستان کې د اوسني نظام ضد بلل شوی دی. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو چې په پاکستان کې کړي دي غبرګونونه راپارولې. ښاغلي حکمتیار ویلي د اوسني حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي، داسې حکومت چې د ده په وینا خپل واک وي او د چا لخوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسؤولین د هغه د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان نه دي؟ په دې اړه به نور د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل په راپور کې واورو.
د حکومت په ځای او بل حکومت چې منلوبانه مستقل دی، دا ستاسو نه د بهرنیانو لپاره نه دی.
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف، بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي. د حزب اسلامي ګوند مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي. خو پلویان یې په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای د یو بل نظام د راتلو غوښتنه کړې رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمېر لوړپوړو چارواکو او اند جمهوري ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلی. په ستراتیژیکو او اماډیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوي د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. له دوی یو شیرالله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلوونکی بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي.
رښتیا هم د نورو لخوا تحریکیږي، د نورو لخوا تمویلیږي، د نورو خوا ورته ویل کیږي. دا د خپلې خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواک ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي لویاندویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمېر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنکړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د جوماتونو له منبر د نظام د تخریب او د غرض د سیاسي بحثونو لپاره کار اخیستل کیږي. محمد قاسم حلیمی د سرګندونې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي او ویل د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو پر خطیبانو کنټرول نه لري. نور حالې د دیوان در پر راپور کې
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډیر جرأت باندې به دا وایم او دا جرأت به وکړم تاسو به خنه راتوپی چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې بجې چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې بجې چې خلکو ته دینی ارشاداتو کې ټول ورس په سیاست کې لګیا ده، زنه سیاست له دین نه جدا ده. اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي، پر جماعتونو د حج او اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونې کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینو علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دی. په لحاظ دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وي کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي، اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمېر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
یوې امریکایی کمپنی د کرونا وایروس پر ضد 30,000 دوز واکسین جوړ کړی. د دې کمپنی مسؤلان وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو دا ډلې چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې شي. د امریکا حکومت دې کمپنی ته تر ډسمبر پورې د 500,000 دوز واکسین د جوړولو سپارښتنه کړې ده. نور جزئیات به د اسمت ساروان په راپور کې واوري.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسینې تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسینې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای په راتلونکي نومبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته خپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو ځلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکی ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستایل شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکی ازمیشت درېم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځنډ خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغي د واکسین چاري درول دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکې په ناڅرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې زموږ په غازی آباد کې 8 دیرش مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. دا چې زموږ د آواز لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګراني ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړه ته نور د پای ټکی کېږي، د نور مخنیوی سم له خدای
زما خبر خبر کوم د قانون د غویری د پاکستان حروف او ورغله هم په خوري باور کې خل له روپیر نه وسته او وسته نو د تکرار مو وال نه پته خوای زما د دې یو اسما سره نه راهله چې د غویری چې ختم کی قایې غمو خو دې د دې وسته نو چې خل له روپیر ما نه وسته او د اني زړه کې خل نه لګیږي آزاد راډیو تر کوم ته نه راغلي راته کان نه مو شر کی سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د جلال آباد د نننې پیښې په اړه مو راستولې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پیښه یو لویه غمیزه ده او د حالت موږ ته د منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت لامل دا غمیز رامنسته شوی او دا تر دیر حد هم دا پاکستان سفارت تراجی کیگی چی ولی دوم را دیر خلق سر را طول کردی و رحم الله بابی لحیرات لکلی دا جلال آباد دا پیخ دیر پده دا ولایتی اداره پا غاره دا روزی محمد صابر لیکی چه دا جلال آباد خار چخ دی ویزی دا ستونز لپاره باید یو دایمی حل را پیداشی ولایتی اداره د دا ډول پیښو مسؤوله ده. خپل وخت صافی هم د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ لیکي چې د حل لارې دا ده چې باید په پاسپورټ باندې د پاکستان د ویزو لګول ختم شي او د پخوا په څیر خلک یوازې په تذکرو وکولی شي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راستولی او پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې دیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي. دغه کسان تیره شپه د تخار بهاره کولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي دي. په جلال آباد کې دولس ښځې د پاکستان ویزې ته د راټولو شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوي دي. په دغې پیښه کې لس نورې میرمنې ټپیانې شوي دي او د ټپیانو حالت هم د ډاډ وړ ښودل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو وژل شوی. افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي او دغه کسانو ته په دوه جلا جلا عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلمان انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یوې سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطحه لمس کړې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بغلان د شطرنج منتخب لوبډلې ته نه لوبغاړي غوره شول. د بغلان د شطرنج فدراسیون مسؤول نبی جان عبادی وویل چې په دې ورځنیو سیالیو کې د شطرنج ورزشي امریت د فدراسیون تر نظر لاندې 9 ورزشکارانو ګډون کړی و. د شطرنج سیالۍ د شطرنج د استادانو تر نظر لاندې پیل شوه چې په پایله کې سیاوش مرادی، محمد یوسف مرادی او قیام الدین مرادی لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل او موسا خانزاده، زاکر بنیاد، رشید داود، خوشبین احسان اسدی او ولید هر یو په خزلی دوسر د شطرنج د منتخب ټیم لوړ مقام ترلاسه کړ. د بغلان د ورزش امیر د لوبو په پای کې 9 ورزشکارانو ته میډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل. د جوجستو 14 لوبغاړي او روزونکي او یو پلاوی په جوجستو سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د 2006 کال د سن پیټرسبورګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د ښاغلي قریزاده په وینا دغه ورزشکاران به په 55 او 90 کیلوګرام وزن کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې وانکوی. او د هندستان د آی پی ایل د کرکټ سیالیو کې د ډیلی کپیټلز لوبغاړی شکر دوان 5 لوبغاړی و پیژندل شو چې تر ټولو ډیرې منډې کړې دي. د هغه منډې په آی پی ایل کې تر 5000 اوړي. هغه د آی پی ایل د روان لیگ په 18 لوبه کې پرون 106 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او په یاد لیگ کې خپلې منډې 5000 ته ورسولې.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخیمه او د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بس کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا یو څیړنه د متهم خزو د عدلی او طبي معاینات په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون، د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلی ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معایناتو په اړه. دلته څومره ښځې حاضرې وي؟ البته یعنې په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ سوه شپږ دېرشم د کود جزا، په دې کې ذکر دی که چیرې وایي د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دی چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی، څېړنه کړي ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزا نه. په دې کې تقریبا 199 کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بنخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي، نو د خلکو سره دوی لاندې خپل چړنه مصاحبه کړې.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ سوه څلوېښتې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی که نه په جزا کې، لکه چې تفصیل ما مخکې ورکړئ. د مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به په یو تهمت باندې عاجل به لیګل تبعیدی د استغه معاینه ترته رسې چې معاینه وګوري، ولو که هغه د عمل منجم کړی نو لږه د نتیجه منفی راوځي، نو دوی په باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صد روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته، چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفی راغلی. البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات دغه په نور طرق باندې کېدای شي، نو دا که بهشره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خود عمل نه دی کړی، ولال ته به دې ویل چې دا منفي نتیجه ده، نو په دې به چې کله حکم وسو دې به په محابسو کې زجر روحي است، ډیر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سی و د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب وسو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا و تکلم متوجه سو، نو دغه قانون وضع کړ چې ترغو پر خپل ښځه حاضر نشي د معاینه ته، او یا جرم واقع شوی فرزند وي چې ترغو محکمې ته ثبوت وي، نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات د دلایل له خاطر اذن د محکمې ضرور دی چې باید دلار دی، نو په دغه اساس باندې ووز قلت شوی دی، ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نشي او د دې اخفا په صورت کې د جرم تکسیف نسی په جامعه کې، نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دي. یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو، یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسیږو، نو یا د محکمې ځن په دې کې پکار دی، او یا د خپل ښځې رضایت په دې کې پکار دی چې دوی تبعیدي ته معرفي سي او د تبعیدي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانون گذار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلې ګل تبعیدي ته په دې باندې جلوګیری وسوله، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشته سي هغه به خپله جزا ویني، او هېڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي په امهلهم، تاسو دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي. لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دای بایومیټریک سي، چې کله ور بل ورته کیږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرمم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتیږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغه په دې ګناه باندې یا نری اخزه نو اوس ما بلوارې خوشې سر دورې د دې سیستم کې به میچ په دې باندې ستوي دغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګيري وسی خپل قانوني وضع کړی دی
سیر صاحب دغه تحقیق هدف د خزو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی څه هدف لري د تحقیق
دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ او آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او کې او کنه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو باندې څوک په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لګل سره بیا پاتې قانون ګرځو دا قانون کې خو د هدف دې دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان ونیول کیږي نو په دې کې دې ښځې خپل رضایت او یا د صلاح محکمه حکم پکې شر دی ترغو پر د حق نق نه جلوګيري وسی هدف دې ستړنې د کود جزا د تنفيذ نه وروسته کمیسون دا تحقیق په لار راوښو چې آیا دا رعایت کی کنه کې د هدف دغه شایو د تحقیق
همانه نه کو خزو د عدلی او طبي معایناتو پایلې به ټولن ته سوي
نو دغه څه قانون ما مشول څه د قانون کې خودل څه البته د دویمه فقره د شپږ او شپږ د سه ماده په اساس کله موخ بیا او شریعت لرو چې مسلمان ټولنه الته حدود او قصاص دي او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپور ولې موږ تعذیرن بعد د داسې جرایم مخنیوي وکړو البته قانون د جزا چون اول نافذ د جامعې د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و بلاخره په تجربو سره دلته چې کوم محاکم سره تجربه حاصل شول سراندولانو سره دا تجربه حاصل شول او له نورو نړۍ نه بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی دا قانون د دې وای خو له خاطره وضع ستو چې مشکل چې بعضی کورنۍ به په ناحق به ونو هغه به ولېږله ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه ان شاء الله ډیر کورونای به د دې ستونز سره لاس پګریوانه یو ډیر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کیږي هغه به د دې ځنو ګمان سره ان شاء الله مسون پاتې په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خوره وجدان چې هغه عمل تا نه کړی بیرون تا باندې ظلم کیږي تا هغه احساسات داخلي په دې باندې پرې چې خدای ما خدای عمل نه دنجو کړی په ما نه که تومات وسو نو کچیر ته عوام عمل کړی غته غ روحي تسکین پیدا نو دا پایله دې دې د دې جامعه ته به یو تسکین پیدا شي پاس دې رضایت یا خپل شخص او دې صلاح د محکمې نه کدا عمل کیږي نو په دې کې به ان شاء الله تکلیف نه بده خدای ته وي نه به کورنۍ ته نه به ټوله نه ته
مننه کوم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیش وړاندې کړی چې په دغه قوانین باید رعایت شي څلور سره شپږم ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري کم فرضاً موږ د دې په شکایتو کې پیدا کوتیاره یو خزو و چې زه به دندې رضایت مون او یا د محکمې دی حکم نه پرته زه ته بیا دلته ولې کلم او دا سند چې مونږ پیدا کو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کو چې دا د کود جزا دغه تلور ته وو شپږ سو تل وختم ماده لا تر سر نه راځي هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانین نو پرانا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسولیت ادا کو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کو خلاف د قانون خپل سپارښتنه کو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرف نه خسته یا د عدلي قانون له طرف نه خسته یا د قضایي ارګانو نه خسته به هر ارګان نه دا موضوع نه خسته وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد هغه مربوطه ارګانونو ته کو تر اوسه پر د قانون په خپل ځای نه دی نیولې خلک هر څوک خپل سره دي دغه پیشنهادونه د دې مونږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګيري وسی او قانون ریاسي قانون دی ټول ور لغاتره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت ریاتی او عدالت تامینوي
ډیره زیاته مننه درنستان تاسو نه هم نه کوم کور ودان تاسو عبد الواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون د څېړنې ورزونې د سیمه ایز دفتر مسول خبري واوریده نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړی وي تر بیا شپږ نور خبرونه تاسو په زور کې ازریګم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوېل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغونی زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غوډا پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزانیه میان د نور شینه د غلطه راغوري د نوټل دوه خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو بیا یې ارزښت روخانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ یو انسانانو بعد خوراک ترنګوالي او دا چې چیري خوړل دومره پام نه کاوه د وخت په تیریدو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړیدل کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل او ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل د علومو اکاډمۍ علمی غړی سیډنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي دغه اصطلاح راوسته سو عام سو په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو د دې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوېل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغونی زمانه کې په یو سل ډیر شی وشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل پر دوه ډول ویشل کیږي چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه وي یو خاص رستورانونه وي کله په هانه باندې علم د لپاره یا به څوک سوداګریز چارو د لپاره د لپاره بدلل دی وځي بل ځای سفرونه کول دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا وو یا به هم پخې کې د میلمنو درچولېدو ځای وو چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل نو دوه هم شاهي وو چې هغه رسمي وو ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته شکل تلل دا غو د لپاره د میلمنو خاص ځای وو خو په ټولو دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی لومړی په فرانسې کې د بولانکر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت فرانسوي چې 1908 کې تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت فرانسوي رسمي او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت فرانسوي خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي یو د عامو خلکو لپاره بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړز دلته پخې کیدای او سړی کوي چې دلته غوخه وخې خپل پکور کې پخې کی ول ذهن آرام دس یو ساحه غوړي سالته د منګ او تاسو د ذهن آرام وي مینوال کته چې سراسي د نږدې نه یو ګوري مرزان زوندې دي څوک سره راځي د پمخ کې لالیږي پخې کی زرکان زوندې دي مايانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده سیلی او پسونه سره راځي د غال تعالی لیږي نو هر څه دلته تازه دي مشکل نه سن د بل هواد نه نوره د اوس یغ چلی وي نو هغه غوخه به بي کیفیت دي دلته راسيږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کیچوي
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلی لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت تللی وایي دا تل خپل لور سره رستورانت ځي. زمک همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسې اوریدلو ته رابولم.
زه تنایما ما سره هیڅ څوک نشه زامن می خارج کړي او د لور می چې کله زی دستوران مال د خدای درې زامن دی وای لور ده دغه میړه ګاډی راوړي وسر لاړه شم زوی
پر رستوران کې دې څه به ډیر خوښي
هر څه پکې زوی شته دی ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خوراک خدای می دی زو ما بعد لري زما وسره
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې چې درته راوړي
ولا چې زما خدای پیزه خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
آغا دیگه ایسته پا کور که پخیه کنه او بیا راجی دلتا رستوران که خوریده چمرا فرق لری؟
زوای دا کور دوده دیده خی زما خپلا دستوران نخوخیگی دیگم پا خپلا که ما دا غور چرا اطلم غوخه ما بانده کرده دیر پرخ لری زوای زما دا خپل که دوده خوخیگی خود دا داغی ما شما دا دوتل دوده خوخی
نو خب بیا ولی تا رستوران تا سر راجی؟
از زخور ازم خود چه ساعتم تیر شی لور می راغواری
یعنی رستوران که در سری سات دیری
او کنه از لاشی جوان در خلکو گوری نگسی ساتی و سر تیر شی
تا سر چه ناری نه نی خپل یوازی رستوران در
نه زه والی نزوی زه زمه سوخ سوخ نو خوری زوی مسکاولم زوی تلیم والگا گیرات که بیم جوان تیر کرده ده و دیر زوی نو گرزی دلیم
مسکاو کم رستوران تتلی؟
ارسش تاری دست آقا تا کپای دی
کاپای تن تللی؟
او آلتا کاپای دی آلتا سوپ دی او غطی وریجی دی دمسکا سوپ دی خیسته دی
حق کسان چې د زینستون زلواجه لیوه ولایت څخه بل ته سفر کوي دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زمنګ همکاري په دې حق له هم مرکه کړي ورته وکشي.
شخصا تاسو لپاره رستورانت تر را تک اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وخت موږ رازو رستوران ته له مجبوریت نه رازو
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدګی نه کیږي په دی خاطر سی هغه میلما سی له موږ سره وی دغه قدر و عزت پکار ده نو مجبور یو اتی رستوران ته
په خاطر څنګه و آیا خلق د ضرورت لپاره رستوران ته تلل او اوسی تلل چې ویل دلته ډوډۍ او بیر خوند لري
واقعیت په خو خو د سی وسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و په کورو کې غربت زیات و دغه شی نه ملاویدل وس سی په خار کې څوک ځوان کې طریقې نه سی کور په خکه هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وي
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي لکه مثال مول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي
یعنی تازه غوخه
نه وی نه سلاجو غوخه خو هغه موږ ته معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي
هغه
یخ وهلی غوخه په خاصه د رستورانو ډیر خوند او ډیر مزه کوي یو خو دا وسی غوخه او شایان سی او هغه تازه او کروندې زیات وی غوخه به ډیر خوګو اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شای نه دی ماشینی دی او پارمی دی
ډیر مننه
خیر اوسه تاسو نو هم مننه
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یو مهمه برخه ګڼي دوی چې په هر عمر وی خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یو بل رستوران کې اورو
زما نوم نیک محمد دی
کوم ځای راغلی
زه ننګرهار ولایت نه
دلته د رستوران ته ستاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې لدی پاس فرمایش ورکوي څنګه
نه ډوډۍ نه ده خوړلې د دې نه وروسته به مونږه خبره ورته کړی دا ډوډۍ راوړي ان شاء الله
څه شی مو راغوښتي
دوه خوراک تیکا کباب
ډیر ښه اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم اول خپل نوم راته وای
زما نوم عبدالوهاب
تاسو
کوم ځای راغلی؟ مخ دې کونال نه راغلم. چې دا چا وسو کی د رستوران خوراک خو مې پته چې چا واله ما غدر تر وړي خیر وړي چې دا جواز کیږي دا ټول نه خبره ده چې وي.
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلی.
نه کړ چې کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به دې موقعیت خې د موټر بکې نږدې و درې خوراک خې په مده خاطرم دلته راځو.
بیرته راځو دی بل ورته تاسو راتوایئ چې
په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستوران کې اکثرا زه خو یخنی خورا مې خوښیږي، وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلی دا درې څلور شپې مو شلې، شپې له خپلو خپلوانو ځای لزو، اکثره چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو، بیا رستوران ته راځو، ډوډۍ هلته خورو، مونځ هلته کوو، شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي، چې د هغې خوراک صفائی، د هغې هغه ماحول صفائی، کېناستو پاسېدو ځایونه صفائی، لوښي صفائی، دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه، ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه. زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورځي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکي میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چې تلو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه او تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو، ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ته ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي، چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړې. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت هم کارمندان د دولت د دوله صبح جون ته وی بجې نه وقفه دی، ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې، بس ملته رستوران مشخصو به هلته سره ټولي. که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریک کی دغه نه یو مشوره وکړي، یا یو بل دوست ولې کني وی، یو د بل د اول پښتنه سره کوي، هلته څو دقیقې کنیا دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي، بس ډوډۍ موډي سره خوري، چای خوري، بیا سره خپل کار شي. څه هم ټلیفونونه د شان شته دي، خو بیا هم چې مخامخ سکینی د زړه خبرې او یو بل سبب ویني دی، او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستوران کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چارې.
کور مې رانه پاتې دی او کلې رانه پاتې دی، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کور او کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے. چرایا دیکم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، کل چرایا دیکم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، یا خدایا یو داسنا زولے رن پات دے، یا خدایا یو داسنا زولے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے، کورو کلے خیر دے خوی او کلے رن پات دے.
وسه دل اس جون کوم بے وسه دل اس جون کوم ز پبل وطن د بے وسه دل اس جون کوم بے وسه دل اس جون کوم باغ د خولا گان وړي دل رنگ پات دے باغ د خولا گان وړي دل رنگ پات دے کوروکلے خیر دے خویاں خکلے رن پاتی دے کوروکلے خیر دے خویاں خکلے رن پاتی دے